The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیوري جوړ ده نن د شنبه یا هفته ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 2مه نیټه ده وخت سوي دی په پېښور کې د سهار 8:30 او کابل کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د نیوکلیای امنیت په اړه واشنگتن کې سرمشریزه غونډه پای ته رسیدلې او یو شریکه اعلامیه کې تر 500 زیات نړیوال مشرانو هوډ کړی چې نیوکلیای وسلې به له ترګرو څخه ژغوري
ټول هیوادونه به په یو خپل ذمہواری سره کار کوي همکاري وکړي په نړۍ کې به تعاون کوي په دغه موضوع باندې او په خپل به د ذمہواری نه کار اخلي
د امریکا صدر براک اوباما د نیوکلیای امنیت په باب سرمشریزي غونډه ته په خپل وینا کې د نیوکلیای موادو د حفاظت په اړه د نړیوالو هڅو ستاینه کړې او ویلي دي د اټومي وسلو د ترګرو لاس ته رسیدو خطر یې ډیر کم کړی
Everybody has been participating and by working together our nations have made it harder for terrorists to get their hands on nuclear material. We have measurably reduced the risk.
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې دونی بی بیلتون غشتون کې وسلوال وژلی او تر اتل سو زیاتې نیولې دي
ایک اسلم اچھو جو کہ ہے بیار کا نمبر 2 تھا پلس ڈاکٹر منان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ اعلی نظر کے مرنے کے بعد بی ایل ایف کو ہیڈ کر رہے تھے
او سمد دی خبرونو تفصیل د امریکا په سر شار واشنگتن ڈی سی کې تر دوو ورځو پورې جاری نیوکلیای امنیت په اړه د سرمشریزي غونډې په پای کې یو شریکه اعلامیه کې ویل سوی نړیوال امنیت ته د نیوکلیای او ریډیالوجي ترګري ګواښ ورپېښتي خو د کال 2013 رئیس نړیوال مشرانو په دې باب کوټلي اقدامات او څرګنده لاسته راوړنې کړې اعلامیه کې ویل سوی دي نیوکلیای امنیت په باب پوهاوی زیاته سوی او دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې چې له نیوکلیای وسلو څخه پاک نړۍ او د اټومي انرژي د سوله ییزو مقصدونو لپاره د کارونې په اړه به کار کوي اعلامیه کې ویل سوی چې اټومي وسلې د ترګرو او غیر ریاستي عناصرو ولاسته د لوېدو د مخنیوي لپاره نور ژورو اقداماتو ته هم اړتیا سته د امریکا سرشار واشنگتن ڈی سی کې د نیوکلیای امنیت په اړه سرمشریزه غونډه د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلې صدر براک اوباما اخیری غونډې ته په خپل وینا کې ویلي نړیوال مشرانو تیرو شپږو کلونو کې د نیوکلیای موادو د ذخیرو د ژغورلو په اړه څرګنده او بامانه پرمختګ کړی دی هغه وویل د یو نیم سلو وسلو د جوړولو لپاره کافي مواد د ترګرو له لاسونو څخه اوس محفوظ دي خو نوموړي وویل په ځینې هیوادونو کې نیوکلیایي ذخیرې پراخیږي او د پلوټونیم ذخیرې وده کوي صدر براک اوباما وویل هغه او تر 500 زیاتو نړیوالو مشرانو په دې موافقه کړې چې نیوکلیایي ځایونه به د انټرنیټي بریدونو څخه ژغوري او دا چې د داعش وسلوالې ډلې پرنګه ترګر سازمانونو څخه د خطرناکه موادو د ساتنې لپاره به استخباراتي معلوماتو شریکولو هڅې نورې هم زیاتوي په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند پارلماني غړو او په هغه ریپورتونو اندیښنې څرګنده کړې چې وایي د اوباما انتظامیه د ایران په ضد مالی بندیزونو کې نرمي کوي امریکایي چارواکي وایي په دې باب د خزانې په محکمه کې خبرې سوي خو لا تر اوسه څه فیصله نه ده سوې د پارلمان سپیکر پال راین ویلی دغه ریپورټونه د ژوري اندیښنې وړ دي د په وینا ایران د نیوکلیای تړون سرغړونې کوي او رستیو کې د بلستیک توغندیو ازموینه هم کړې او د اوباما انتظامیه د تهران د کاروبار لارې خلاصول غواړي هغه وویل صدر اوباما باید دغه نظر څخه لاس واخلي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یې لږ تر لږه دونی وی وسلوال وژلې او 412 هدفي عملیات یې کړي دي د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکچی د جمعې پر ورځ خبري کانفرنس ته ویلي د وسلوالو په ضد عملیاتو کې 22 امنیتي مامورین هم وژل سوي او 15 نور ژوبل دي د ده په وینا دغه عملیاتو کې تر 1300 زیات مشکوک وسلوال نیول سوي دي او تر 10000 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي مواد امنیتي ادارو ترلاسه کړي دي راپورونه وایي په سومالیا کې د امریکا د ډرون الوتکې په یوه برید کې د الشباب وسلوالې ډلې یو لوړ رتبه کماندان وژل سوی یو امریکایي چارواکي د جمعې پر ورځ ویلي وژل سوی کس حسن علي زور نومیږي او د الشباب د قاتلانو د ډلې مشري یې کوله تیر کال د سومالیا حکومت هغه تر ټولو خطرناکه ترګر ګرځولی و د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د مطبوعاتو مشر پیټر کوک پخلی کړی چې امریکا د پنځشنبه پر ورځ د سومالی ځواکونو په مرسته هوایي بریدونه کړي. هغه ول حسن علي زور د درویو امریکایانو د وژنې او ترګر حملو پلانونه جوړ کړي او عملي کړي وو. او په بلجیم کې چارواکي وایي د برسلز هوایي ډګر چې د مارچ په 22مه نیټه ترګر بریدونه وروسته تړل شوی وو، هیله ده چې تر زیات امنیت لاندې د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په جزوي توګه بیرته خلاص کړل شي. د بلجیم حکومت د پولیسو له اتحادیې سره د جمعې پر ورځ ناوخته یو تړون ته رسیدلی چې ویلي وو که چیرې د امنیت ځانګړي اقدامات ونه اخیستل سي نو دوی به کار بندیز وکړي. د دغه تړون له مخې ټوله مسافران او هغه خلک چې هوایي ډګر ته تلل غواړي تر ننوتو وړاندې به تلاشي کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه اغواجی اصله کترنګ چې وړاندې اوریدل. د امریکا په سرشار واشنگټن ډی سی کې تر دوه ورځو پورې جاری نیوکلیای امنیت په اړه د سرمشریزې غونډې په پای کې یو شریکه اعلامیه کې ویل سوی دی. نړیوال امنیت ته د نیوکلیای او ریډیولوژي ترګری ګواښ ورپېښ دی، خو د کال 2010 راهیسې نړیوال مشرانو په دې باب کوټلي اقدامات او څرګنده لاسته راوړنې کړي دي. د دې اعلامیې نور تفصیل مو پوښتلی زموږ له همکار افتخار حسین څخه. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا د دوه ورځو چې کوم سمیت یا سرمشریزه غونډه په واشنگټن ډی سی کې د زیارتو د جمعې ورځ و دانن سر ته رسیدل ده، او په دې کې اعلامیه جاری شوه. هغه اعلامیه په کوم کې چې د نړۍ شپږ 50 هیوادونو یا دوی نمائندګانو یا ادارو هغه ژمنې وکړلې کم باندې چې بدوی پر اتوم کې کلونو کې وختونو کې د اټومي موادو خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. په دې کې اولنې مهمه خبره چې په سر کې لیکل شوې ده هغه دا ده چې دا ټول هیوادونه چې راغونډ شوي او سره په دغه موضوع خبرې کولې، نو دوی په دې باندې ټول موافقه دي چې نیوکلیر ټیرریزم یا د اټومي موادو ترهګر لاسو ته پریوتو دغه موضوع چې دا ډیره مهمه ده او د دې مخنیوي پکار دی. بیا پکې بل موضوع چې را ټول هیوادونه په یو خپل ذمہواري سره کار کوي، همکاري وکړي، په نړۍ کې به چې دې تعاون کوي په دغه موضوع باندې او په خپل باندې ذمہواري نه کار اخلي چې په دې مخنیوي یا د دې د کنټرول لپاره ګامونه ځانګړي ګامونه پورته کی. یو بل خبره چې اوس تر اوسه پورې کومه فیصله شوې دي، نو دغه فیصله عملی کولو لپاره به شیدې نو دیو پولیټیکل مومنټم یا سیاسي تحریک چې هغه جاری ساتي. د سره سره پکې دغه خبره هم شوې دي چې مونږه دا هوادونه د دې هر کلې کو چې د نړیوالو لخوا د اټومي موادو مخنیوي په اړه چې کوم قانونونه دي، کنونشن دي، د سولو نزياتو هوادونو اوس دا لاسلیک کړی دي، نو دا یو ګټه بلل ده. خو د دې سره سره چې ده بیا په کې یو څو خبرې دا هم دي چې ډیر کار لا پاتې دي، او هغه ډیر کار چې کم پاتې دي نو په هغه کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو ټول هوادونه هغه په ګډه سره ګامونه واخلي عملی شکل کې او سره ټول یو بل تعاونو کې چې دا د اټومي موادو مخنیوي چې دی خبرېدو وخې د خبرېدو مخنیوي چې دی دا تر سره شي او دا سکیور شي. دغه هدف چې دی د لپاره دی وی چې لا ډېر کار پاتې دی. د سره سره په دې کې دی نور چې کوم خبرې کړې دي نو هغه دا دی چې را ا پیسفل اند سټیبل انټرنیشنل انوایرنمنت بای ریډوسینګ د تھریټ اف نیوکلیئر ټیررزم and strengthening nuclear security. نو مطلب چې را په دوامدار توګه باندې د دغه پرم نه ماحول د لپاره په کم کې چې اټومي مواد محفوظ وي نو هغه لپاره به ټول کار کوي. د سې یو څو غټ مهم ټکي دغه ما چې ول ورسله اعلامیه نو دغه ښکاري ده.
او افتخار حسین صاحب، د امریکا صدر باراک اوباما هم نن وینا کړې ده هم دغه نیوکلیایي سرمشریزي غونډې ته. د نوموړي په خبرو کې زیاتره توجه په کومو موضوعګانو باندې و؟
د سرګاګل صاحب سره چې په دې اعلامیه کې په اولنۍ لکیره کې دغه لیکل شوی و چې نیوکلیر ټیرریزم یا د اټومي موادو تر هغه لاس ته پریوتو خطر په دې موضوع باندې د امریکا صدر باراک اوباما خپل وینا اډانه کړې وه او د هغه وینا چې د دې کانفرنس یا سرمشري غونډې په اخر کې وه نو هغه هم ټوله په دغه باندې وه او زه به تاسو ته ووایم چې په هغه کې دوی دغه موضوع ټینګه کړې وه چې منګه په دې باندې پوهیږو چې دا وخت غټ خطر د ترهګر ډلو لخوا دی او د داعش ذکر یې نیخ په نیغه وکړو چې دا وخت د ټولو نه اکټیو فعال چې په میدان باندې جګړه کوي هغه ډله چې کومه ده نو هغه داعش دی او هغوی وخت په وخت د هڅې هم کوي د عراق مثال ورکه چلته کیمیکل ګیس یوز کړی دی کیمیایي د برسل د بلجیم هغه مثالونه ټول ورکړه چې دوی غواړي چې دا ترلاسه کړي اټومي مواد خو دوی په کې دا خبره وکړه یعنی زیاتره خبرې په دغه موضوع وي به وي چې دا خبره ده چې ټول هیوادونه د یو ائتلاف په شکل کې د دغه ډلې پر ضد جګړه کوي دوی وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده یو بل ښه خوشقسمتۍ خبره دی وایي دا ده چې تر اوسه پورې که څه هم حف شوي دي د ترهګر ډلو لخوا خو هغوی په دې کې کامیابه شوي نه دي چې اټومي مواد څه دی هغه ترلاسه کی تاسو به دا وایم چې صدر باراک اوباما د امریکا په وخت جمعې په ورځ سهار چې کومه وینا کوله اناګورل پیچ یا اولنې وینا چې دا غیر سره د غلطه دا غونډه پیل شو هغه کې دی یو مثال ورکړیو چې د دې بد اثرات خو خلکو ته د اټومي موادو د خپرېدو نه هغه اثرات په دې شکل کې یو جمله کې وخول چې د سیب پرنګ د میوه چې کومه ده سیب د خوراک د دې سایز په پلوټونیم مونږه استعمال کو یا څوک استعمال کړي هغه په سلګونو زرګونو یعنی په لکونو خلک هغه وژني نو تاسو سوچو کې چې کدا څه قسم حالات جوړ شي او په دا وخت په تنونو یورینیم هغه نکریشي یورینیم یا پلوټینم چې دی هغه په مختلفو حیوانونو کې په سیویلین لاسو کې دي نو زیاتره چې کوم دی په دې باندې خبرې وي او د دې سرمشري غونډې تر ټولو غټ خده هغه چې کم ټاکل شي او هغه دا چې شعور بیدار کړی شي نیوکلیر ټیرریزم دغه موضوع چې دا په نړیواله کچه ومنل شي چې د دې ته توجه ورکول پکار دي او دا یو نړیواله مسله ده په دې باندې باید چې ټول خلک کار وکړي نو دغه پکې مهمه خبره ده
او افتخار حسین صاحب یو بل پښتنه چې دا وخت نړۍ ته د اټومي موادو د خوریدو په حق له کم چیلنجونه ورپېښتي
نصیر کاکل صاحب په دې باندې سرنګ چې وخت وخت په دغه خبرو کې په ویناګانو کې او په دې اعلامیه کې خو ذکر شوی دی چې تر ټولو غټ چیلنج تر هغه ډلې دی خو تر هغه ډلو کې کوم ډلې داعش هم دی القاعده هم ده او بیا هغه ډلې اغه په مختلفو حیوانونو کې دا وخت فعال دي وخت وخت باندې بریدونه کوي د دې زیاتره مثال مونږ ته پاکستان هغه یو حیوان دی چې تر چا اټومي مواد هم شته او تر هغه ډلې هم شته او د سټیټ ریټ چې دی هغه چې دی هر وخت چیلنج کوي په غټو مرکزونو بریدونه کوي خو یقینا د دې سره سره نور خطرات هم دي هغه د دې غل مارکیټ دی هغه د دې سمګلینګ دی او په هغه بنیاد خبره وشي نو د پاکستان په خوانی سینزان عبدالقادر نوم هم په دې کې اخیستل شوی دی په خپل هغه چې دی د دې اقرار کړی دی چې هغه په غل مارکیټ کې رازونه خرڅ کړی دي نو د دې سره سره ریډیو اکټیو میټیریل چې تابکاری شو غانې پی دی هغه چیرې سکیور نشي محفوظ نشي نو هغه په بندرونو او په پولو باندې د یو ملک نه بل ته وړل کېدای شي غل مارکیټ موجود دی دی نو دا ټول خطرات چې دي موجود دی د پاکستان هندستان په حواله سره په دغه تناظر کې دا د دوارو ترمنځ د دښمنۍ د یو بل پر ضد په دغه غل کې شاملې دل چې د یو بل پر ضد دی اټومي وسلې جوړي په پاکستان کې دننه هغه تر هغه ګروپونه ډلې چې هر وخت حکومت چیلنج کوي
ډېر مننه افتخار حسین صاحب او کور مودان د بشپړه معلوماتو راکول لپاره
مننه
مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې ویلي د کډوالو د تحفظ په باب تر اوسه پورې کافي اقدامات نه دي اخیستل شوي. ورته اندېښنه د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل هم څرګنده کړې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویلي د کډوالو تحفظ ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي. دغه اندېښنې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم خپل یو تازه راپور کې پورته کړی. راپور کې ویل شوی ترکی په ممکنه توګه په زرګونه کډوال په زوره شام ته واپس کړي. د ملګرو ملتونو اداره وایي دا د هغه خلکو په ستنېدو اندېښنې نه لري چې پناه لپاره خواست نه وکړي او نړیوال تحفظ ته اړتیا نه لري، خو زیاتوي د دغه خلکو بشري حقوقو بیا هم احترام وکړي شي. اداره وایي یونان کې دا وخت یو 50,000 کډوال موجود دي چې پکې 15,000 په جزیره او نور مرکزی ملک کې پراته دي. اداره زیاتوي د کډوالو کمپونو کې حالات ښه نه دي، باید دغه حالات هم سم کړي شي. د ملګرو ملتونو ویاندا ملیسا فلیمنګ وایي لیسبوس نومي جزیره کې نږدې 2,300 کډوال داسې ځایونو کې اچولې شوي چې د 2,000 تنانو لپاره جوړ دي.
پیپل آر سلیپینګ ان دی اوپن اینڈ فوډ سپلای از انسفیشنت اینڈ انگزایټی اینڈ فرستریشن آر واید سپریډ.
میرمن فلیمنګ وایي خلک کلاو اسمان لاندې خوب کوي او خوراک هم پوره نه وي چې لامل یې نفسیاتي فشار او تناو جوړیږي. بیا د هغه خلکو لپاره خو ډېره ګرانه وي چې خاندان نه جدا وي. د خاندان ځینې خلک د یونان نورو برخو کې پراته دي. میرمن فلیمنګ وایي نورو جزیرو او د ملک نورو برخو کې په زرګونه خلک د معیار نه لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. د یونیسیار ویاندا زیاتوي د معلوماتو کموالی او د یونان حکومت لخوا د کډوالو راجستر کولو کم اهلیت لوجې گرد ملک کے دا گڈوڑی صورتحال دے. مینمن فلیمنگ وائی لاملائی تشدد پر جاتی دو دے.
We're obviously very worried about the situation that's on Chios and you may have seen news reports
that there were riots. دا وائی دوی یقیناً چے چیوز نومی سیما کی صورتحال پر اندیخمن دی. دا وائی دا سے خبری راپورو ندی گنی دا غلطا تیر اشپا ہم خلق پچاڑو وحل شوی. فلیمنگ زیاتوی گمان کوی دا غسیمو کی تشدد او خلکو ته زیان رسیدو خطر زیات دی. د یونیسیار ویاندا وایي یونیسیار د ترکی مامورینو نه غوښتنه کړې چې یونان نه واپس کړی شوی خلکو ته ورته رسایی ورکړي چې دا غوی سره روان سلوک سارنه وکړي شي او د داسې خلکو په زوره خپل ملکونو ته واپس کول ودروي چاته د ژوند خطر وي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوښسته او سمجو د پاکستان بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې امنیتی چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې لږته لږه دونی وی وسلوال وژلي او څلور سوه او ولس هدفي عملیاتې کړي دي. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د جمعې پر ورځ خبری کانفرنس ته ویلي د وسلوالو په ضد عملیاتو کې 22 امنیتي مامورین هم وژل شوي او 15 شپېته نور ژوبل دي. حمید سمسور له کوټې ورباندې نور حال راکوي.
په کوټه کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکچی وویل چې په بلوچستان کې په تیرو څلور میاشتو کې 2,410 هدفي عملیات کړي دي. 1,440 کسان نیول شوي دي، 2 کسان وژل شوي دي. په دوی کې د لوړې کچې 12 کمانډران هم شامل دي.
دو امپورټنټ لوګ هم جنکا مینشن کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک اسلم اچھو جو کہ ہر بہار کا نمبر 2 تھا اور ناسوائے بولان کے علاقے میں سانگان کے علاقے میں اپنا کیمپ چلاتا تھا.
پدوی کی دو کسان دیر مهم دی چاغ زیاد ول غاڑما یو اسلم اچو چې د یربیار مری دویم کسو نه یوازې د بولان د سانگان په سیمه کې کیمپ چلوي بلکې په دغه سیمه کې د نورو کیمپونو مشري هم کولا. سرپراز بوکټی وویل
پلس ډاکټر منان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ اعلی نظر کے مرنے کے بعد بی ایل ایف کو ہیڈ کر رہے تھے.
لدی سره سره د ډاکټر منان ذکر کول هم ډیر ضروری دی. هغه د ډاکټر اعلی نظر د وژنی ورسته د لغوسوی بلوچ لیبریشن فرنٹ مشری کوله. هغه هم د ایپسی په عملیاتو کې وژل شو. سرفراز بوکټی ادعا وکړه چې د هند استخباراتي ادارات دلته په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو مرسته کوي. د هند استخباراتي ادارې لنیولسوی کلبوشن یا دوزخه پلټنی روانې دي.
سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روا کا حاضر سروس آفیسر جو ہے وہ بلوچستان کی سرزمین میں گرفتار ہوتا ہے.
تر ټولو غټ ثبوت دا دی چې درا حاضر سرویس افسر له بلوچستان څخه نیول کېږي. حکومت ادا کوي چې اسلام اچو د بیلې د ویان د میرک بلوچ په نامه باندې د مختلفو پیښو مسولیت په سر اخستی. د بلوچ وسلوالو له لوري د دغو پیښو پخلی نه دی سوی. یوازې د نېشنل موومنټ جنرال سیکرتر ډاکټر عبدالمنان بلوچ د وژنې پخلی سوی دی. بلوچ ملتپاله وایي چې دی په مستون کې په یو کور کې ووژل سو. بلوچ ملتپاله وده ته سیاسي مبارز وایي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دی د بلوچ وسلوال سازمان سره اړه درلودله. په تیرو وختو کې هم حکومت ادا کړې وه چې بلوچ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ د دوی له خولې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشري کوي دی په عملیاتو کې وژل سوی و. خو بیا وروسته ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې دغه خبر رد کړی. سرپراز بوکټي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو پر مهال باندې 10,022 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. په دوی کې وسله او مرمۍ هم شامل دي. بلوچستان حکومت په روانه میاشت کې د نن نوي بلوچ وسلوالو د سر بیه هم ټاکلې ده. و بل لور ته بیا په کوټه ښار کې نن دلته پر سبزل سړک باندې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو یو عسکر ووژي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه قواویان خانواسي وویل چې د کلات د سرونه په سیمه کې دوی عملیات وکړل چې په ترس کې یې د لغوه سوي وسلوال سازمان 2 کسان ووژل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو راپورونه وایي که څه هم په ټوله نړۍ کې د پولیو د کیسونو شمیر راکم سوی دی، خو بیرته هم د روغتیا چارواکي وایي چې د دې ژوره څارنه پکار ده چې بیا دا ناروغي سر راپورته نه کړي. او هم په عین حال کې په نیدرلینډ کې ساینس پوهانو یو داسې دوا یا واکسین جوړولو کې هم بریالي سوي دي چې د پولیو ضد ډیر مؤثره کار کوي او بیرته سر راپورته کېدو ته هم نه پرېږدي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل. تیر کال په ټوله نړۍ کې د پولیو یوازې 4 اویا کیسونه مخې ته راغلي وو. د روغتیا چارواکي د هغه ورځې په انتظار دي چې دا فلج کوونکې ناروغي په بشپړه توګه له نړۍ څخه ختمه سي. د دې خبرې یقیني کولو لپاره چې بیا دا ناروغي سر نه کې راپورته، هر ماشوم ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. جیروم کسترز په نیدرلینډ کې د دوایانو ساینس پوه دی او په هغه شرکت کې کار کوي چې د جانسن اینڈ جانسن د دوایانو د غټ شرکت ملکیت دی.
Allowing that you really need viruses that are safer to work with, so less virulent, not disease causing, because a few years ago in a facility from another pharmaceutical company there was a accidental release of poliovirus in a river.
هغه وایي ته په حقیقت کې داسې وایرس ته اړتیا لري چې د کار لپاره محفوظه وي، لږ خورېدونکی وي، هیڅ ناروغي نه جوړوي. په دې چې 2 کاله وړاندې د دوایانو د یو بل شرکت له لیبارټري څخه په تصادفي توګه و دریاب ته د پولیو وایرس ورغلی، خو کلستر وایي خوشبختانه هیڅ ونسو او نه هم څوک اغیزمن سو. خو اوس د ډچ ساینس پوهانو لخوا د دویم نسل یو داسې واکسین تیار کړل سوی چې د پولیو باقی پاتې وایرس څخه د دغه ناروغي د خورېدو خطر به کم کړي. د پلوس پاتوجنز په نوم یو مجله کې چاپ شوی تحقیقاتي ریپورت کې ویل شوی چې نوی واکسین نژادیان به په انساني بدن کې دننه نه زیاتیږي. د وایرس قوت چې ځینې نوی واکسین جوړیږي دا به انجینیرډ وي او یوازې په داسې حال کې به وده کوي چې د تودوخې کچه 1.5 سانتي ګریډ ته راکښته سي او دا درجه د انساني بدن تر حرارت کمه ده. د انساني بدن د تودوخې کچه 1.5 سانتي ګریډ وي. کچیری تولیدونکي د پولیو ضد دغه واکسین جوړول شروع کړي، نو له دې څخه به په حادثاتي توګه د پولیو د خورېدو امکانات راکم سي. په دې چې کچیر دا وایرس خور سي نو هم په انساني بدن کې وده نسی کولای. کسترز وایي د پولیو د بیا خورېدو د خطر ما سیوا هم دا وخت د دې ناروغي د مخنیوي ستنې ډېرې په کم تعداد جوړیږي او بل دا چې ډېرې ګرانې دي. خو د ده په وینا له یخ نژادي وایرس څخه د پولیو مخنیوی به ارزانه وي.
So it would be great if you could manufacture this in a lot of countries in the world.
هغه وای دا به ډیر شوی که تاسو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا واکسین جوړ کړئ. د هندستان په ډول یو شمیر هیوادونه چې د دوایانو غټي کارخانه لري د کاروبار ته به داخل سي او په زیات مقدار به د پولیو واکسین په مناسبه بیا جوړ کړي. اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه چې مختار خلیل کوي.
په تیر اتوار د پاکستان په لاهور ښار کې یو پارک کې د عیسایانو په یو مذهبي غونډه په خونړی خودکش حمله کې د 501 کسانو د وجلې کېدو وروسته پاکستان کې د توندلاریتوب د جاري فساد په حق له عالمي اخبارونو کې دیمار رپورټونه او معلوماتي مضمونونه خوریږي. د امریکای یو مشهور ورځپاڼې کریسچین ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال نفیس ټکر یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی پاکستان کې د سرکاري سکولونو په نصابي کتابونو کې د توندلاریتوب درس ورکولې کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د حکومت منظور کړی شوی کې 12 قسم سکولونو کې چې د کومو نصابي کتابونو د خودلو منظوري ورکړی شوی د ښکاری داسې لکه چې دا د نورو عقیدو په لوري د عدم برداشت د یو درس ورکولو منظوري ده. په لاهور کې د بیګنا خلکو قتلان پاکستان کې تر ډیری مودې پورې د اغې مذهبي توندلاریتوب د آبیارۍ نتیجه ده. د کم تر مخه چې د کم شمېره فرقو خلاف د عام اولس ذهنونه زهرجن کړی شوي دي. لاهور کې د اتوار د ورځې په خودکش حمله کې اگر چې زیاتره مسلمانان وجلې شوي دي، خو د دې حملې ذمهوار جهادي ګوند خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی په اصل کې عیسایان وجل. هم په دغه ورځ په زرګونو مذهبي توندلاري د پنجاب د پخواني ګورنر د سلمان تاثیر د قاتل د ممتاز قادری د پانسای خلاف اسلام آباد کې د حکومت خلاف جمع شوي وو. سلمان تاثیر به تل د مذهبي روادارۍ خبره کوله، خو مضمون زیاتی چې پاکستان کې د زهرجن مذهبي ماحول دپاره یوازې جهادیان ګرمول نه دي پکار او نه د دې ټول پړه په مذهبي مدرسو اچول پکار دي. د تیرو څو کلونو راسې پاکستان کې سرکاري طور منظور کړی شوو سکولونو کې طالب علمان په داسې نصابي کتابونو کې سبق وایي چې په هغو کې ورته د سنی اسلام نه سیوا د هر قسمه مکتب فکر او د رای خیال د خلکو خلاف درس ورکول کیږي. د پاکستان دانشوران او سیکولر تعلیمي ماهران وایي چې نصابي کتابونه د نورو مذهبي عقیدو، جمهوریت او د مغرب خلاف د منفي سوچ په پیدا کولو کې لوی کار کوي. دا درس د ابتدایي درجې نه د های سکول درجې پورې جاری دی. په دې کتابونو کې عیسایان، اندوان، یهودیان، سکان، انچې د مسلمانانو د کمشمیره فرقې خلک هم کمتر بیان کړی شوي دي. دوی د صلیبي جنگونو، د برطانیې د نو آبادیاتي بې انصاف سرکاري ملازمانو او د یهودي قرض پور ورکوونکو په باب لا د تاریخ په حواله د ځانه جوړ داستانونه بیانوي. مضمون لیکي چې د سیړنې او د سلامتیا د مطالعو د مرکز مطابق د پاکستان 80% طالب علمان سرکاري سکولونو کې سبق وایي. د دې سکولونو د نصابي کتابونو د موادو فیصله سرکاري کمیټه کوي. د توندلاریتوب په باب له د پیښور یو نامتو لیکوال او د یوې تعلیمي ادارې ډایرکټر پروفیسر خادم حسین وایي دا نصابي کتابونه د طالب علمانو ناقدانه سوچ په مکمله توګه ختم کړي او دوی د یو مخې سوچ خاوندان کړي. د مثال په توګه د اووم ګریډ په سوشل سټډي کتاب کې وایي مسلمانانو چې عیسایانو سره تل کم ښه سلوک کړی دی تاریخ کې د دې مثال نشته، خو د یورپ بادشاهانو د دې ښه سلوک په جواب کې تل د بیت المقدس د نیوو اسې جاري ساتلی دي. دغه شان د اووم ګریډ په یو نصابي کتاب کې لیکل شوی دی چې ځینې یهود قبیلې په عرب سرزمین آبادې وي. دوی به په درنو سودونو مزدورانو او کروندګرو ته پیسې ټکې ورکولي او دا شان به د دوی ټوله ګټه دوی نه تروړله. د لسم ګریډ طالب علمانو ته د جهاد مطلب نه یوازې د تزکیه نفس په حواله ښودل کیږي، ولې دا هم چې اسلام کې جهاد ډیر لازم دی او کم مسلمان چې د الله په لار کې ځان قربان کو هغه چری هم نمري. ټول منځونه او دعاګانې عبادت گزار کې د جهاد جذبات راپاروي. د مضمون په اخیر کې لیکلې شوې دي چې د لاهور د خودکش حملې د ذمهوار تنظیم جماعت الاحرار مشران او د چارسدی په باچا خان یونیورسيټي د حمله کوونکي جهادي ډلې ویان خپل ابتدایي تعلیم په عامو سکولونو کې حاصل کړی دی. د دې حملو نه پس د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف باندې اعتراضونه روان دي چې د توندلاریتوب د نوغې وستو د پاره ورسره صدکار منصوبه نشته. د دې اعتراضونو په جواب کې چې د پاکستان سیاسی او فوزی مشرانو نه سو جواب جوړ نشو، نو د خلکو د پام د اخوا دی خوا کولو د پاره بلوچستان کې د هندوستان د جاسوسانو د کارګزارو په سر د هندوستان گریوان ته لاس واچولو.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو درې ساعته سهرنۍ خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونه او رپورټونه سره تاسو درنه خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ. اوس به په همدې څپو د مشال راډیو خبرونه اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکر سره د خپل پروډوسر ارشد علي اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله سرلوړی او بریالی اوسئ.